مختاره چطور رو ایناد نگیرن؟
السلام علیکم د غمس پخین دو بجې دی د ازادي رادیو دا او راتلونکو خبرونه د ازادي په سپو کې اونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړي شوی دی خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړۍ د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامی ترجیح ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شنګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري تر پلیدو مخکې له خپل چینایي سیال سره وکتل او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سپینې ماڼۍ لخوا د تهران د پرونۍ خونړۍ حملې پر وړاندې عکس العمل او پر تهران د نورو بندیزونو په اړه د کانګرس غوښتنه تضاد ده. د خبرونو تفصیل د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړۍ د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامی ترجیح ورکوي. ښاغلی حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دا کړۍ نه غواړي چې حزب د افغانستان په چارو کې مخکښ رول ولوبوي.
متاسفانه ځینې کورنۍ کړۍ او بهرني حامیانې دې ته چمتو نه دي چې حزب اسلامی د پیښو په مارولو کې فعال او رغنده حضور ولري. ځینې داسې دي چې طالبانو ته پر حزب اسلامی ترجیح ورکوي.
له افغان حکومت سره د سولې د موافقې تر لاسلیک کولو وروسته ګلبدین حکمتیار شاوخوا یو میاشت مخکې کابل ته راغی. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په کانفرنس کې ویل چې د وروستي ځل لپاره پر طالبانو غږ کوي چې سولې ته مخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شنګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري تر پلیدو مخکې له خپل چینایي سیال شي جنګ پینګ سره وکتل. که څه هم چې د دې کتنې پورې جزئیات لا نه دي څرګند خو افغان مقامات وایي ښاغلي غنی او چینایي ولسمشر په دې سرمشري کې او د کابل پروسې په کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ همکاري د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټوره وبلله. د جمهوری ریاست یو ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
افغانستان انتظار داره چې کشورهای منطقه خصوصاً از
دی وی افغان ولسمشر افغانستان ته ملري چې د سیمې هیوادونه او د شنګهای غړي د توریزم ګواښ پراختیا درک کړي او له یو بل سره په همکارۍ او اجماع د دې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. افغان ولسمشر د شنګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون آستانه ته ورسید. افغانستان د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو په توګه شامل دی. افغان پوځي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په قندهار او شمال ختیځ زون کې د دولت 12 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د 215 قول اردو په اعلامیه کې راغلي چې دا عملیات د قندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې شوي چې افغان هوایي ځواک هم په دې کې برخه درلوده. اعلامیه وایي د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو په پلې او هوایي بریدونو کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سپینې ماڼۍ لخوا د تهران د پرونۍ خونړۍ حملې پر وړاندې عکس العمل او پر تهران د امریکا د کانګرس د نویو بندیزونو غوښتنه یو تضاد ده. جواد شریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د ایران خلک د امریکا لخوا د دوستۍ د دا ډول پیغام نه مني. ایران وایي د دې هیواد پر پارلمان او د آیت الله روح الله خمینی پر مزار په پرونی حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په ایران کې د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران د بریدونو د قربانیانو لپاره خواشیني څرګنده کړه خو په عین حال کې ویل چې کوم هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي هغوی به د همدغه تروریزم ښکار کیږي. تمه کیږي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان به هند او پاکستان د خپل بشپړو غړو په توګه معرفي کړي. د شنګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د قزاقستان په مرکز استانه کې ترسره کیږي. په دې سازمان کې روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه شامل دي. او د میانمار پخوانی برما چارواکی وایي چې د هغې مسافروړونکې الوتکې یو لویه ټوټه یې موندلې ده چې له 122 سپرلیو سره پرون د اندمان د بحیرې د پاسه ولویده. په دې ټوټه کې دننه څو جسدونه هم موندل شوي دي. د دې هیواد د پوځ مشر ویل چې د غورځېدلې الوتکې دغه لویه ټوټه د میانمار په جنوبي سواحلو کې موندل شوې ده. دغه الوتکه پرون غرمه مهال یانګون ته په هوا کې وه چې د رادار له صفې ورکه شوه. د پوځ د مشر په وینا د دې الوتکې له نیمه زیات سپرلی پوځیان یا د هغوی د کورنۍ غړیو، په دوی کې 15 ماشومان، 15 پوځیان او 14 هم د الوتکې عمله وو.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره پرې خبرونه کې ستاسو هر کله کو مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړو را بشو د بحث موضوع ته د راپورونو له مخې تمه ده چې نن او سبا د قزاقستان په مرکز استانه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې، چین، هند او منځنۍ اسیا د هیوادو له مشرانو سره د شانګهای سازمان د غونډې تر څنګ خبرې وکړي. جمهور ریاست وایي چې په دې دوه اړخیزو او څو اړخیزو ناستو کې به د افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې د غونډې پر جزئیاتو او پریکړو وشخیشي. په کابل کې د سیشن بی پورس د وویشتې و دوه نړیوالو مؤسسو استازیو د کابل پروسې په نوم غونډه کې برخه واخیسته. د دې غونډې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د سیمې ټول هیوادونه باید په ګډه د افغانستان د سیاسي پروسې او په سیمه کې د ثبات لپاره هلې ځلې وکړي. د کابل پروسې غونډه کې د افغانستان د امنیت مسله یاده شوه. دا غونډه د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په وینا پرانستل شوه، خو په غونډه کې له رسنیو پرته د تړلیو دروازو شاته هم بحثونه وشول. حکمت خلیل کرزي پرون د کابل په پروسې کې د امنیت په ارتباط د شویو پریکړو په اړه خبرې غونډې ته وویل.
در بحث امنیت سر مسائل مختلف بحث شد که ممالکی که به گروپ های مسلح از پناهگاه تا امکانات مالی تا مسائل لوجستیکی فراهم میکنه برخورد منطقه و برخورد جامعه جهانی با چی باشد.
د افغانستان ولسمشر د کابل پروسې پر مهال کریم خلیلی د سولې د عالی شورا د مشر په نوم معرفي کړ او د سولې په اړه څو پوښتنې د غونډې له برخوالو څخه په خپله وینا کې وکړې. اشرف غنی پوښتنه وکړه چې موږ په رښتیا او اخلاص سوله غواړو؟ د دوامدار سولې او خبرو لپاره وحدت، قاطعیت او ظرفیت شته؟ د ولسمشر دریمه پوښتنه دا و چې آیا زموږ مقابل لوری هم په صادقانه ډول سولې ته ژمن دی؟ ولسمشر بیا د دې سوالونو په ځواب کې وویل چې د ملي وحدت حکومت سوله غواړي او د سولې لپاره شمن دی. د پر طالبانو هم ژغ وکړ چې حتی په کابل کې به دفتر ورته پرانیزو چې سوله وشي.
ما دیدگاه سوله را از دو بیان پیش کردیم. اول سوله همراه پاکستان و بعد از این سوله همراه مخالفین که در اونجا یک بحث اساسی صورت گرفت و دوستای ما همراه ما هم نظر بودن در پیشنهادی که ما داشتیم.
البته بخښنه غواړو دا د حکمت خلیل کرزي څرګندونه ویچې د سولې په ارتباط وکړي. د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه ته به اوس راشو چې د کابل پروسې په غونډه کې وویل.
د سولې د خبرو موقعیت هر ځای کېدلی شي، که هغه کابل وي چې موږ یې تضمین کولای شو، او که چېرته د سولې د خبرو لپاره موافقه کیږي او دواړه خواوې هغه ومني نو بیا د طالبانو ډلې ته به اجازه ورکړو چې دا سازوالۍ دفتر پرانیزي سو موږ په یو مسؤون ځای کې سره وګورو.
که څه هم د ملي وحدت حکومت له طالبانو سره پر سوله ټینګار کوي، خو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د نظام دننه ثبات هم ډېر مهم دی. د کابل پوهنتون پخواني استاد سید عبدالله کاظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ثبات اهمیت تر سولې ډېر دی.
هم اجماع جهانی یک چیز مهم است، اما مهمتر از او انسجام در داخل خود کشور است که تا بتانه ثبات و امنیت را مطلب سازه. امروز موضوع سال در قدم دوم قرار داره، موضوع ثبات در داخل مملکت قدم مهمتره.
د ملي وحدت حکومت بیا وایي چې د نظام دننه د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي. ولسمشر اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې وویل چې په دفاع وزارت کې لتی روشپژو میاشتو راځي مهم اصلاحات را منځته کړې دي او اوس د کورنیو چارو په وزارت کې هم اصلاحات روان دي. خو جمهور رئیس دا خبر هم وکړه چې د پولیسو پولیکو کې اصلاحات تر پوز ګران دي. د ولسمشر په وینا دا د دې لپاره چې پولیس له خلکو سره په مستقیم ارتباط کړي.
بله، تشکر آقای احمد سیبر. مهمانای محترم ما در استودیو دکتر نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، محترم آقای صدیق پتمن، عضو جبهه ملی نوین افغانستان، محترم جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی هستند که هر سه مهمان ما خوشبختانه در استودیو هستند. برشان خوش آمدید میگویم.
بله، میلمانو تا هر کلی وایو. نظر سب لومنه براشو در سول مسئله تا.
بله،
کله چې سوره یادو دستي ذهن طالبانو ته وړي، خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر شلو ډېرې تورستي ډلې فعال دي. که داسې وي، له چا سره سوله او له چا سره نه سوله ولې مستقصه؟
بله، سلام علیکم. سلام تاسو ته، د میز ډېرو محترمو ګډونوالو، تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. پرختاسه چې د شلو په شاوخوا کې تورستي ډلې په افغانستان کې دي، خو مونږ غواړو چې صلح د طالبانو سره وکړو، ځکه طالبان افغانان دي او د ټولو د نورو ډلو نه لویه ډله ده او مهمه ډله ده، او هغوی د دې ملک کې حق لري. همدلته یې کورونه دي، همدلته یې ادیرې دي، پلرونه نیکونه دي، همدې ځې دي. اوغورو، چچنو، ازبکو، تاجکو، د نورو د نورو هغوی سره مونږ هیڅ هم نه لرو. هر کله چې طالبان صلح وکړي، ډېر امکان لري چې هغوی په خپله هغه تکیه چې په طالبانو باندې درلوده، چې هغه ځینې لرې شي، دوی به په خپله هم له منځه ځي او خپلو ملکو ته یا نورو ځایو ته به ځي. نو صلح زموږ د طالبانو سره ده، او د دې سولې لپاره همدا کنفرانس د کابل تشکیل شوی و، او د رئیس جمهور نظر هم دا و چې افغانستان لپاره ډېر زیات کنفرانسونه په ټولو د دنیا په مختلفو ښارونو کې جوړ شوي دي. کوم هغه نه ده ورکړی، نتیجه یې نه ده ورکړی. پس له دې موږ غواړو چې افغانستان په خپله دغه د صلح ابتکار په خپل لاس کې واخلي.
بله، مستاق صاحب، که چېرته سوله له طالبانو سره وي، نو بیا په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې یو خبره وکړه چې دا طالبانو ته وروستی چانس دی. که طالبان سولې ته حاضر نه شي، څه به کیږي؟
فکر کوم چې هدف دا و اختار نه و، هدف دا و چې طالبانو ته دوی وښیي چې ګوره، مونږ یوازې ګوښي نه یو چې تاسو ته را د سولې پیشنهاد کوو. اوویشت ملکونه او مهمې ملل متحد و اروپا ګډ بازار و د نور داخل دلته راغلي دي. دا ټول د ټولو همدغه غوښتنه ده چې تاسو باید سولې ته راشئ، او که سولې ته نه راځئ، نو بیا مونږ ستاسو نمونه په تور لیست کې د ملل متحد د لارې نه په تور لیست کې شاملوو. نو بهتره دا ده چې سولې ته راشئ، ځکه چې که دغه د دنیا خصوصا دغه سیمه ایز ملکونه که دا مونږ سره په سوله کې لاس یو کی، نو د طالبانو لپاره به مشکل شي چې دغه جنگ ته چې تر اوسه یې دوام ورکړی ده او ډېر زیاتې وینې توی شوي دي او ډېر مشکلاتونه یې حل کړي، دا دوام وکړي.
مستاق صاحب، په حکومت کې دننه ځینې اختلافات دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ځینو اختلافاتو ته اشاره کړې ده. په داسې حال کې چې د نظام دننه دغه اختلافات وي، آیا ممکنه ده چې له طالبانو سره سوله وشي؟
په هر حکومت کې داسې مشکلاتونه پیښیږي، خو نورو کې دومره شهامت وي چې هغوی استعفا کوي. دغه شهامت افغانانو کې چې په حکومت کې دي، دا شهامت په دوی کې نشته. خپله صلاح الدین رباني نه کوم ډیپلومات ده او نه په ډیپلوماسۍ کې کومه ډیګري اخیستې ده. دا یو لیسانس لري او د پلار په احترام دا یې دغه چوکۍ ته د موافقه یې وکړه چې دلته دا چوکۍ کې دای مقرر شي. نو دا یو په خبرو کې ده وویل چې که د جمعیت ګوند ده ته اجازه ورکړي، نو دای به سبا غونډې ته هم لاړ نه شي او د هغه به هم استعفا به هم وکړي. جمعیت د ده دا خبره ونه منله. هغه وایي چې دا د ده خپله فیصله فیصله ده دا موږ د تنشي وایله چې د څو وکړه د خپل فیصله ده نو دا سی یو نیم نفر په حکومت کې پیدا کیږي لیکن په نورو ملکو کې لکه ما چې وویل که حکومت سره مخالفت لري استفاضه نه کوي اما دلته هغه کلتور دومره نه ده تقویه شوی.
تشکر. خب محترم آقای صدیق پتمن، شما چه فکر میکنین؟ ما توجه شما را به یک موضوع جلب میکنم که رئیس صاحب جمهور در بیانیه اخیر خود از دو سوال صحبت میکنه، میگه در اینجا سوال نیست که حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان به طور قاطع صلح میخوان، میگه سوال در اینست که آیا ما صلاحیت و اعتبار لازم برای مذاکره داریم؟ این یک سوال عمده و اساسی است که رئیس جمهور این موضوع را طرح میکنه، یعنی در اینجا به ادامه از این سوال خودشان پاسخ میده که حکومت در دو جناب مشکلات داره، مثلا نخست رهبری فساد میراثی، یعنی رهبری کردن فکر میکنم فساد میراثی، مسئله پراگندگی داخلی و دوم مشکلات ناشی از اختلافات نخبگان در درون نظام می باشد. سیب خب اگر اقدر مشکل زیاد باشه سیب روی از این موضوع کم استادگی شو خوب نمیشه در این روزا، مخصوصا که اختلافات هم یک قسم اوج گرفته، زیادتر در قسمت دوم روی از این موضوع می خواهیم صحبت کنیم، منتها در قسمت اول روی مسئله صلح کم اگر استاد شیم. آقای پتمن
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و احترام با جناب مصداق صاحب، جنرال صاحب، شبر صاحب، شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. دو موضوع اساسی است که شما سرشان بحث کردین و به حیث سوال رئیس جمهور مطرح کردین. بله، یک جوی سیاسی ضرور است برای آوردن صلح و تعهدات سیاسی که در خود نظام موجود باشه. تا زمانی که نظام افغانستان تعهدات خود در باره صلح و طرح خود در باره صلح ارائه نکند، دعوت برای مذاکرات به اساس کدام اصول و کدام مکانیزم، و قبلا هم همچون صحبت ها صورت گرفت، شما شاهد بودین که چون بسترسازی نشده بود در وقت کرده سیب هم در دفتر در قطر دفتر برای طالبا باز شد، وقت شما دیدین که لوحه امارت اسلامی بالا شد. قبل از این که ما بریم به مذاکرات اساسی، قبل از مذاکرات اساسی بسترسازی ضرور است بین هر دو گروپ، یعنی طالبان و حکومت افغانستان، که مذاکرات به سطح پایین آغاز شود، اعتماد به میان بیاید و بعد از اعتماد باز بر سر مسائل اساسی صحبت شود. با شما معلوم است که حکومت افغانستان یک حکومت یک پارچه نیستن از نگاه پالیسی و از نگاه عمل کرد، چه در مقابل چه در سیاست‌های داخلی خود و چه در سیاست‌های خارجی خود. در سیاست‌های خارجی خود هم اعضای حکومت گرایش های خود داره که گرایش ها پنهان نیستن و شما میبینین که گرایش ها موجود است، و در سیاست های داخلی خود هم حکومت فوق العاده در حالت تشنج است. شما شهر کابل میبینین، همین لحظه که ما برای آزادی میامدیم تمام راه ها بسته است و از راه هایی که ما ما تا آمدن نمیفهمیدیم که آیا برای آزادی آمدن میتانیم، یعنی به این مشکل هم شهری ما مواجه است. و این نتیجه سیاست داخلی حکومت افغانستان است و نتیجه اختلاف هایی است که حکومت افغانستان داره در تمام ساحات، و ای یک به این ناکامی هایی که حکومت دارد.
بله. پتمن سیبو پخشه، تاسو ویل چه ده سول لخاطره و طرح پکارده، چرنگ طرح؟
مثلا خطوط ده افغانستان ده حکومت ده خوانه باید واضح شه، ده طالبانو سره په کوم خطوط باندې سول غواړي، او هغه د ارزښتونو او د امتیازاتو خبره ده په سیاسي لحاظ باندې، کم ارزښتونو ساتو او کم امتیازات ورکو، او تناقضات باید زمنګ د خبرو او زمنګ د بینولي دوستانو په خبرو کې مطرح نه وي. د کابل د کانفرنس په سی تاسو د امریکای د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر خبرې واورید چې طالبان د سیاسي پروسې جز نشي کېده. د وی خوانه کته په کابل کې کانفرنس کوي، طالبانو ته دعوت ورکي، او د بل خوانه صاحب بینولي حامیان طالبانو ته وایي چې د سیاسی پروسه جز نشه کیده، ته دغه تناقضات څنګه حلوي؟ په داسې حال کې چې وایم هم چې د سولې لپاره منطقوي او بین المللي ملاتړ ضرور دی، د دې لپاره زوایم چې بستر سازی او میکانیزم کم ارزښتونه دي چې موږ د هغه په اساس سوله کوو.
پاتمن صاحب
کوم ترکمه حد... بله
او بخښه چې تاسو خبره قطع کوم. د تاسو ویل چې ځینې خطوط باید واضح شي. د ولسمشر اشرف غنی په بیان کې چې د کابل په پروسې کې ورکړه په هغه کې ځینې خطوط واضح کړل دغه چې تاسو اشاره ورته کوي. د ویل چې کڅوک د سی وی په هغه شرایطو باندې سوله تاثیر یو په خام افغانستان هم د خبره کړې د کرزی صاحب په وخت کې هم د خبره کوله او د اشرف غنی صاحب په وخت کې هم چې د افغانستان اساسي قانون ومني کوم لاسته راوړنې چې نظام په تیرو شپږو کلونو کې لري مسله د شزو د پرمختګ په برخه کې که هغه خوندي شي نو سوله ته حاضر دي او تیار نمونه حکومت لري له ګلبدین حکمتیار سره روغه جوړه کړې ده. سرنګ
زوالم دغه د ارزښتونو خبره اساس دي پښتنې په اساس توضیح کمه. یو پیشرتونه دي یا مخکې شرطونه دي یو ارزښتونه دي. پیشرط په مذاکراتو کې مذاکرات زندوی ارزښتونه تعریفول پکار دي. موږ باید ارزښتونه تعریف کو چې دغه د افغان مثلا انتخابات په هسته او اصل که موږ مطرح کو آیا جانب مقابل تا دغه اصل د منلو دی که کله د منلو ول نه وي که موږ مذاکرات هم شروع کو خو باید از موږ مذاکرات بیا د شدي د ښځو حقوق د کم په کم چوکاټ کې هغه چوکاټ باید مشخص شي. موږ د ښځو د حقوقو طرفدار زه په دې لارم چې راتلم په دې مشورت وه ښه چې که موږ د سولې په بدل کې چادر په سر کو او یا د سولې په بدل کې شرعي کالي واغوندو آیا دا به زموږ دپاره ډیر کم قیمت نه وي چې موږ یې سولې ته ورکوو؟ یعنې موږ به ځینې قیمتونه ورکو چې ځینې ارزښتونه لاسته راوړو. که موږ قیمتونه ورنکو ارزښتونه لاسته نشو راوړی او سوله پرته د ارزښتونو نه او پرته د هغه څه نه چې موږ ورته مبارزه کوو مفهوم نه لري. سوله حوصله غواړي، پرله پسې سوله ییز منطق غواړي. موږ نشو کولی چې په یو مقطع کې سوله ییز منطق په جنګي منطق باندې بدل کړو. دا زموږ د ارادې ضعف او زموږ باطن د سولې په باره کې جانب مقابل توجه کوي. زموږ ترشا خبرې او مخامخ خبرې، زموږ په خصوصي مجالسو کې خبرې، په استخباراتي مجالسو کې خبرې او په سیاسي مجالسو کې خبرې باید یو شان وي تر څو موږ اعتماد او باور رامنځته کړو او وسنی کړکېش ته د اعتماد او باور د فضا پر رڼا کې د پای ټکی کېږي.
تشکر. خب محترم جنرال صاحب عتیق الله مرخیل، شما کارشناس مسائل نظامی هستین و تجربه دارین در این ساحه. مسئله صلح، پروسه صلح، شما از نقطه نظر نظامی اگر طرح بکنین چگونه ایره بررسی میکنین؟ بررسی که در بین مردم یک اصطلاح میگه با حلوا حلوا گفتن دان آدم شیرین نمیشه، یعنی حلوا باید باشه که بخور آدم، مخصوص در این ماه رمضان ببخشین دیاتان دادم یک قسم شد. خمونتها با حلوا حلوا گفتن نمیشه، با صلح صلح گفتن سیب صلح نمیشه، نیسته. و از او خاطر اگر تجارب دنیا را از نظر بگذرانیم، در صورت میشه که صلح یک ذره قوا متوازن باشه یا یک طرف یک کم ضعیف باشه و از این قبیل مسائل نیست. شما چگونه این موضوع را طرح میکنین؟ سیب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به کارکنان تکنیکی شما، جناب پتمن صاحب و جناب استاد. وقتی که بر از یک نظامی شما میپرسیم که صلح چی معنا داره و صلح با کی میشه و چی نوع میشه، اونا صلح را همیشه از روی قوت میبینه. میگه زمانی که ما قوت داشته باشیم و طرف مقابل ما میتونیم از محل بسازیم یا اونا را میتونیم ضعیف بسازیم یا مجبور به صلح بسازیم از طریق نظامی، در اون صورت نظامی همین مسئله را میفهمه و به می خاطر اونا ایزارات محاربی خود طور طرح میکنه که فشار اعظمی بالای طرف مقابل بیه. این جنگ های جهانی و تاریخ هر همین این چینی چل نشان میده که یک نظامی همیشه آرزومندی عزیز که با قوت پیش بره. به اصطلاح در نظام از او یا در اداره از او قوت وجود داشته باشه، آنقدر قوتی که او بتانه بالای دشمن تفوق داشته باشه. ببینین ما اگر ما امروز اردوی خود فکر کنیم، پلیس خود فکر کنیم و امنیت خود فکر کنیم، امطور که یک نظامی میخواه که امطور یک قوت قاطع داشته باشه ما نداره متاسفانه. بخاطر ازی که اول خو ما وابسته به یک کشور هستیم که تمام اکمالات ما از طرف یک کشور بیگانه میشه و مهمتر از ایست که برای از اینکه ما قوت پیدا بکنیم سه اصل بسیار اساسی است که نظامی های ما را میفهمن و میخوایم فقط تکرار بکنم که برای قوت اول اکمالات یا تأمینات همه جانبه قوت های نظامی، دوم تعلیم و تربیه خوب، و سوم یک لیدرشپ خوب داشته باشیم. ما طوری که میبینم انتقادم نمی کنم ولی قابل انتقاد هم هست که امروز ما در نظامی خود لیدرشپ ما هم تقسیم شده. امیدو که دولت یک مشارکت به اصطلاح به نام مشارکت ملی میگن یا مخور یک شرکت سهامی میگم در تمام قوت های امنیتی ما مداخله صورت میگیره. هر کس کوشش میکنه اشخاص و افراد خود جای به جای بکنه، اونا اهل کار هستن، اونا مسلکی هستن، اونا طرز بر خود با دشمن میفهمن یا نمیفهمن، ای هم یک اصل است. در جنگ وقتی که یک افسر یا وقتی که یک جنرال میخواد به جنگ بره، او این مسئله هم در نظر میگیره که من تنها جنگ نمیکنم بلکه در جنگ تربیه هم میکنم.
بله امیر خیلی ما با گپای شما اتر مخالفت یا او گپا نمیکنم، منتها من میگم که فعلا در این برنامه امروز ما و شما مثل که اگر به ما یکی بگوید بگی در این ماه رمضان تو یک نان پخته کو اینمی خمیر است و اینمی عوض اینمی نمک دیگه چیز نداریم، ما اینمی رهبرا و اینمی اردو و اینمی رهبرا را داریم، سبیا را در دو روز ما نمیتونیم اصلاح بکنیم، کل از یار مثل بگن که قاشق یا اسیر برایت کلشان پاک بسازیم. کتزمی ها کتزمی سیستم چطور سب آسل بکنیم روی ازی اگر کمک صحبت شود؟
درست گپ شما کاملا درست است. دقیق است. من میخواستم به این مسئله خودم بیام راجع به لیدرشپ وقت که ما گپ زدم، راجع به اکمالات و راجع به تعلیم تربیه گپ زدم، به این حال گپ زدم که کسی که حال را داره. ببینیم یک چیزی بسیار مهم این طور است که یک افسری که میخواه جنگ بکنه و یک افسری که میخواه قدرت رو بدست بیاره از مداخلات خو این خوب بسیار کار آسان است که ما سیاستمدارای ما، تنظیمای ما، تفنگ سالارای ما در اردو مداخله نکنه، در پلیس مداخله نکنه، در نظام مداخله نکنه. و ایره هم ما گفتیم که کار باید به اهلش دمیا باشه ولی به اهلش خود سپرده شوه. تقسیم بندی در اردو نمی باشه، تقسیم بندی در پلیس نمی باشه. ببینین شما امروز وضع کابل ببینین، اینمی من یک مثال میارم، می فکر میکنم که برادرها چون به جوش آمدن یک ذره از احساسات استفاده کرده، صدا میکنه که نیروهای امنیتی و دفاعی سران یزی باید تبدیل شود. باید خوب اول شما فکر کنید شما کدرها را میشناسید، شما آورده میتونید، شما دارین کسی را یا کسی که در نظام وجود داره او تجربه شده. شما وزیر دفاع را پس کردین استعفا کرد، شما لوید رسیز را پس کردین استعفا کرد، نتیجه چی شد؟ بالاخره همی کسایی را که همی حال سر قدرت هستن شما را چگونه ارزیابی میکنین؟ چه رقم است؟ اگر تا جایی که من باعث یک جنرال و باعث یک استاد و معلم هم بودم اینا را میشناسم، اگر وزیر دفاع را میگی من با تمام معنا او را میشناسم، یک آدم مسلکی، آدم لایق، آدم فهمیده است. لوید رسیدیش که من میشناسم، شریف خانم کاملا از دوره دوم بریدمنی که من رو میشناسم قابل اعتماد و آدمی خوب است. رئیس امنیت ملی از دوم بریدمنی من میشناسم، ستانکزای صاحبه که یک آدمی فوق العاده لایق است، فوق العاده کار کن است، ولی شما او رو نمیخواید. همه تو وزیر داخله رو ببینین و موینش رو ببینین که چقدر زحمتکش و قهرمانی کرده، ولی شما او رو نمیخواید. کی را پس کنین؟ یا در جان اتمر صاحب چسبیدین یک مشاور را میخواین پس کنین در حالی که او قدرت اجرایی نداره. شما که فعلا همین خودی کسانی که قدرت داره مسائل قومی و سمتی و زبانی را دامن میزنین، پس چطور شما ارزوی ازیر داره که اردوی شما بازی قدر قدرت بده که طرف مقابل را به صلح بیاره؟ یک دفعه خود اصلاح کنین، خود ببینین که شما چی میکنین، چی میخواین. دروج هم در کسای می جنگن قهرمانی میکنه، سر زو باز اعتماد نمیکنین، رو باز شما باشه، از خودم میخواین. پس
بله
جنرال صاحب، د اختلافات او مسلې ته وروسته هم په خبرونه کې راځو چې د اختلافات د څه خندونه رامنځته کړي دي. خو یو خبره تاسو مخکې په خپل خبرو کې دا کوله چې په جګړې کې باید یو توازن رامنځته شي او یا افغان قواوی برلاسه شي تر څو سولې ته لاره برابر شي. یو شمېر امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې افغانستان ته 2000 نور عسكر د دې لپاره استوي چې طالبان تر فشار لاندې راسي تر څو سولې ته سر ټیټ کړي. آیا دغه 2000 عسكر که چیرته راغلل د سولې خبرې به ورسره تیزې شي؟
نه خیر، په دې باندې زه موافق نه یم او په هر تلویزیون کې دا ویلي دي چې موږ خپل زموږ اردو تقویه نشي هغه زور پیدا نه کړه. یو لک 50,000 سربازان د خارجي دلته وجود درلوده. له یوې ولسوالۍ نه چارچنو کې د ما په یاد یو ذهن کې مسته طالبان راجک سو اوس ټول افغانستان کې دشتون لري. په ټول افغانستان کې دشتون لري. ولې دغه دي چې غوښته چې رښتیا هم دوی سرکوب سي له بین لاړ سي او نور افغانستان کې سوله امنیت اسي دی ول وسول اندسوي. بیا یو روزګان دوی نسو دغه کولای تابع کولای. بیا یو هلمند تاسو وګورئ چې څومره انګلیسان پکې وو، څومره امریکایان پکې وو.
جنرال صاحب، بله، وبخښئ، امریکایي قواوی وایي، د امریکایي چارواکي پوځي چارواکي دوی وایي د افغان ځواکونو په تعلیم او تربیه کې بمرسته کوي او په اکمالاتو کې ادو شین چې مخکې تاسو یاد کړل. یعنی په دې دوه برخو کې بمرسته کوي تر څو په جګړې کې توازن راشي.
وایي د ملي څنګه په قیامت راځنه ده. موږ هم دغه وایو. اول خو تعلیم و تربیه هغه وقت قوی کیږي چې سلا قوی سي. سلا نوی سي، معاصر سلا سي، ښه قوتای وای سي، بیا دغه لپاره نوی تعلیم و تربیه. تعلیم و تربیه که دا دی و توپک ته باور وکړه افغانان په دې توپک لک پلار لنیکه نه داسې بلد دي چې خپل امریکایان پکې بلد نه دي. تعلیم و تربیه معنا دیدی نه لري. تعلیم و تربیه په یو کال کې پلان گذاری کیږي، هغه په سابقه سلا باندې حاکمیت پیدا کول کیږي او په نوی سلا باندې زده کول دي او دغه درست استعمال ده. دوی کوم نوې سلام تر اخره چې دوی ته معلمین را لېږي چې موږ وایو چې په دې کې موږ تعلیم آیا دغه زری پوښونه یا دغه زاړه توپ کې چې موږ تر اخره په دې تر اوسه افغانان دونه کودین دي چې تر اوسه نه د زده کړې.
جنرال صاحب،
یا د جنگ مسله چې وګورئ،
بله، د افغانستان حکومت وایي چې په پوځي برخه کې یو څلور کلن پلان ناټو او نړیوالو ته وړاندې کړی دی او هغه منل شوی دی. کوم معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي د دې پلان په باره کې؟ د په هغه کې ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت غواړي چې نوې وسلې له نړیوالو ترلاسه کړي او خپل زړې ټولې وسلې بدل کړي. خو معلومه بشي له خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخ کړو چې دوی په افغانستان کې د سولې په باره کې څه نظر لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شمارای تلفون ما مثل همیشه آهسته آهسته براتون میگم 0799-203-540 و 0700-822-755.
دش میره بازم تکرار کم 0909-203-540 او بلش میره ده 0908-222-555 یا واریدون که ده تلفون پا لین که راسره ده. میره بانیو که یازاری بچپوکی پروگرام ده.
بله،
تو خیم د زابل ولایت شاګیل ولسوالۍ ستاسو په تماس کې یم. ټول مخکې تاسو او ستاسو ملمنو او ټول اوردونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
تشکر،
مننه. وعلیکم.
موږ نظر ورکو او یو پوښتنه ولرو. نظر کوم دا ده چې دا حکومت ته پنځلس کاله نظر ساتو چې الوا باندې خونه خوله نه خوړېږي. سوله یاد یي، مګر په حقیقت کې موږ دا خبرونه یا د میډیا دا تر نظر لاندې او نسو او د دې خبرې ارو افغانستان حکومت فولې ته دیواله نه ده. په ځینې کې زما په یاد د اشرف غني صاحب وویل چې که په څلور میاشتو کې طالبان فولې ته حاضر شو حاضر شو، که نه شو حاضر موږ به دوی انټي اوبیګر کو کارومار دی کړو، خو هغه دسې طالبانو نور هم پرمختګ وکړه او سلاوي هم پیدا کړې له دې ښایي ټانګونه.
بله، یو څه توخی صاحب، یو څه پلان توخی صاحب، تاسو داسې خبرې کوي تل چې تاسو کله ازادي راډیو ته زنګ وهئ لکه د طالبانو له دریزه چې خبرې کوي. یعنی تاسو همیشه دا وایئ چې طالبانو پرمختګ کړی دی، نه دی کړی. ازادي راډیو هڅه کوي چې د اوریدونکو نظریات واخلي، خو تر وسه که دا نظریات بې طرفه وي دا به د ټولو په ګټه وي او د سورې په خوا به هم پرمختګ وکړو. بل اوریدونکو برا وخت. بله مهرباني وکړئ آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم.
زما نظر تاسو ته سرګن کوم خپل نظر د سولې په اړه کې. زه واقعیا ګوره دا اول وار درته وایم چې زه د طالبانو له طرفه څه مطلب خبره کوم، د حکومت له طرفه نه یم، کوم چیرې نظر ته پرېږدئ درته خبرونه.
مهرباني.
ما دا نظر دی چې طالبانو باندې چې هر څومره فشار راشي والله کې وصول ته دغه ته یوټ د فشار خاطر نه کیږي، باید چې اسلامي ارزښتونه چې څومره ارزښتونه د امتیازات په حکومت کې دي دغه ضرورت نه لري، اسلامي ارزښتونه و طالبانو تور مخته کوي لکه مزدوران دا رقم ته به سوله کوي، او که چیرې تاسو دنیاوي امتیازات تور مخته کوي بیا د طالبانو له طرفه چار څومره فشار راولي والله که د یو طالب ته سوله وي.
وروره فکر نه کوي چې بله وبخشه فکر نه کوي چې هر هغه غشتنه سیوی کې حکومت لري کې طالبان لري که سره مخامخ خبرو تکشین او هم د خپل وړاندیزونه ورته وکي د حل لار به پیدا نشي؟
وروره وخبر کوم قسم په خدای دې چې حکومت تسلمي خبرې کوي. الله پاک په قران کریم کې وايي وقرنا فی بیوتکن لا تبرج تبرج الجاهلیه الاولى. الله پاک په قران کې وايي چې د شذو حقوق منم د شذو حقوق ګور الله پاک په کور کې ویلي دي افغانستان حکومت او دغه بهر غرابات نو په ډیر خطر کم ته طالبان سره وکی
خو امدا خبری
به بله
بله خو امدا خبری د مذاکرات ول لاري هواري دي شي یو بل اوريدون کتاب مخه کړ. بله مهرباني وکي يا صاحب څه پوکي پروگرام دي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سبا سات سامکار او مرګنو ټول اوريدون کو سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني.
سې چانم له هلمند دغه صاحب د سولې خبرې چې آسیا او نړیوالو باندې خبرې کوي دا د څه دی چې په دې کې اکثر چې یو ورغون په افغانستان کې د غشوي قانون چې د تر څو باندې سوي دي په دې کې کوم خاص قدم نه کول سوي هغه په دې خاطر چې هل ګر چې څنګه ورځي باندې شپږ مرز د آزاد کې بیا هغه خبرې چې دغه پستر باندې رزخ کړی چې دا هم غلا کړی دی هغه څه د سره ولدې دا خلک په سر ټکی او د مو یو د دې په یوه ماده کې د څه ورچی هغه په سر باندې باندې یعنی د شری قانون باندې د څه ټول باندې کړی هیڅ قانون نه لري څه کړی همدغه طالبان چې په همدغه باندې وایي د دې څخه مخاوي شری قانون نه راځي په ټول باندې کړی شي دي غلګیر کې راځي چې ناروا چې بل نه نه تاسو کې چې همدغه چې هیڅ د قانون ته اعتبار نه دی وکړي همدغه خاطر
باندې خبره کوره خبره کده قانون وي ایا دی یو قانون په سر باندې باید په افغانستان کې جنگونه ویني توي سي خلګو وزل سي کله د خبره د قانون وي خو دوه کسان مخامخ سره کښيني وای سي دغه ځ قانون دا غواړم ته دا قانون غواړي راز سي نتیجې ته ورسو کومه د سم لار ده کومه ناسمه لار ده کچرته یو څوک د خبرو ته سره کښيني فکر نه کوي څه مشکل به حل سي
مشکل اندغه به ګوري چې د ډیره کم خنالي زده کوي چې وسوي اندغه انتخابات چې وسول تر دغه پرسر باندې دغه دي
نه تیر خبرې ته بنځو تیر خبر نه تیر خبرې ته بنځو نوې خبرې ته
ګوره ما ته خبر شبات ګوره خبر دې کړه
خو بیا تیر خبرو په تیرو کې نه حل کیږي که کله چې څوک صلح کوي په خواته نه ګرځي دا غوست راځي سره سره صدا غوړم ته دا غوړې راځي چې نتیجې ته سره ورسی شو اوس په دوسه بل اوریدونکو ته ورش. بله مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوښتنه پروګرام
انا زه سلام سلام څنګه کوم خدمت شما او خدمت آقای احمد شیبر و خدمت آقای مرخل ته و میمونه محترم.
بله خوش آمدید بفرمایید سب سوال تانه طرح کنید.
محمد موسی بود از دولت پور شما را زحمت دادم.
بله موسی جان بله بفرمایید.
والا اول خب من بسیار تشکر میکنم که شما یک میمان بسیار خوبی را در اینجا دعوت کردیم جناب جنگل صبیت الله مرخیل. من بسیار خوش دارم صحبتایش را خوش دارم بسیار خوش دارم که صحبت بکنم. سوال من ایست که آیا همی در داخل حکومت که حرفات وجود دارن به معنی کشور جناب رئیس جمهور خودش نفت نداره، در حالی که اگر رئیس جمهور رئیس جای نفت نداشته باشن امکان نداره که عملیات در کابل صورت گیره. سوال من متوجه جنرال صاحب امرخیل است. بسیار خوش دارم که جنرال صاحب.
تشکر بوزاجان. بله تشکر. هر کس یکی به یک نفر علاقه بگیره و کل مردم افغانستان به یکی دیگه علاقه میگیره، بالاخره ان شاء الله سال میشه.
تشکر. یو بل اوریدون که به امرا واخلو به میلمنو ته مخه کړو. بله مهرباني وکي ازادي سپوک پروگرام.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د ایران د تهران څخه ټلیفون پلی کوم. ازادي رادیو کارتاون کې اوریدون کې تاوام ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه جنرال صاحب شته. جنرال
جنرال صاحب موجود ده. جنرال صاحب عمر خیل را سره ده. بله په خبرونه کې.
بله
ما پرسته جنرال صاحب نه ده د حساب باندې پندل شپاره سکاله تیر شو. موږ په ډیر موږ مسله کوو په ډیر ضعیف حال کې دي. اوس امریکا عراق ته جنگي تیاری ورکړي، جټ تیاری ورکړي، بل چیرې ورکړي. موږ تر عراقه ډیر پسمنده پاتو یو. موږ خو مخکې په موږ باندې یرغل وکړ. د افغانستان ته جنگي تیاری والی نه ورکوي. دا څه خبره ده؟ اوس ټول ترورستان ځاله چې دي جهان ترورستان مینافقین چې جمع شوي دي په افغانستان کې جمع شوي دي. د امریکا مسله کومه کوله نه کې دا د پاکستان تر فشار لاندې ده چې افغانستان اردو په پښو ونه درېږي. کابل ته د کچېرې امریکا جنرال صاحب نه پوښتنه دغه ده که امریکا خپل افغانستان اردو په پښو ونه دروي دا مرلینه سلا افغانستان ته د افغانستان اردو په اختیار کې ور نه کی. د افغانستان بل لار به چیرې وي؟ موږ به دا مشکل د کومه حاله د کوم لار نه حل کو؟ خپل خو موږ یو ستنه هم نشو جوړولای. موږ په کار کې اسلام د یو زیره پریز د یو زنګلی زیره پریز د نور د اسلام د بشر د انسان خبر نه بل خبر ده. انسان چې وکړه دلته طالبان دي. موږ یو زر درې سوه څو کاله مسلمانان سیمیو تلویش کاله پنځه درش کاله وابی پیدا سوی دی. وابی خو نه د اسلام په چوکټ
بله وابی د ګډوت نه کن کل جنجال ما بو زیاتر میشه.
بس خدای پامان. بس نظر صاحب ملمنه
بله ډاکټر صاحب نبی مستاق صاحب شما اگر سوالا را خلاصه جواب بدین باز به نوبت میریم بعد دیگه مهمانای ما مراجعت میکنیم. بفرمایید.
خب مننه. اوله پوښتنه خو د صلح لپاره و چې د طالبانو له نظر نه حکومت خبر نه ده او که حکومت که هر څومره فشار راوړي په فشار باندې دا نه کیږي طالبان به تسلیم نشي، امتیازات حکومت طالبانو ته نه ورکوي. نو ګوره طالبان تر اوسه پورې حاضر شوي نه دي چې په یو میز باندې د حکومت سره کینی او ووایي چې تاسو اصلا څه غواړئ. یو څوک چې جنگ کوي خو هغه خاتمن یو څه غواړي. نو ولې دوی نه راځي په یو میز باندې نه کینی چې دا ووایي چې دا څه شی دوی څه غواړي؟ وایي چې موږ په اساسي قانون کې تغییر راولو. خو په کومو برخو کې تغییر راولی معلومه نه ده. او مونږ جنگ کوو او جنگ د دې لپاره کوو چې خارجان په ملک کې دي. یو نیم لک خارجان واخ ټول لاړل. یو اته نظر دلته پاتې دي او هغوی هم په جنگ کې برخه نه اخلي. اوس خو پښتون اوس خو یوې خانه بلې خانه افغانان دي چې یو بل سره وژني. نو فشار خبره نه ده. طالبان نو تاوس په دې هغه کې کنفرانس کې چې بل ورځ وشو رئیس جمهور وی چې د قطر دفتر ناکام دفتر ده، هیڅ کوم نتیجې ته نه رسیدلی. مونږ به طالبان دراشي خبرو سره مسرکینی کابل کې یا هر چیرته چې غواړي مونږ به یو ځای دفتر ورته جوړ کو په خپل مصرف به دا دفتر ورته جوړ کو او تر څو مونږ وکولی شو چې دوی سره په آزاد ډول خبرې وکړو او سره کینو او یو مفاهمې ته سره ورسیږو. دا د صلح په برخه کې وه. د هلمند نه خود صاحب جان وویل هغه و چې بله طالبان په خپله شریعت نه مني ځکه دغسې کارونه کوي چې په شریعت باندې برابریږي نه، چې هغه د خلکو وژل دي او خلکو کورونه ړنګول دي او دا د افغانستان وضع دې حالت ته را رسول دي. او احمد موسی د اختلافات په باره کې چې به حکومت منس کې دي هغه باره کې خبري وکړي چې درس اختلافات چې وي آیا حکومت کولای شي چې صلح راولي یا یو داسې یو دید ورکی نور خلکو ته چې دا حکومت د هر شي په کنټرول کې ده. ګوره دا حکومت کې خو په رښتیا سره ډیر زیات مشکلات دي، هغه هم دا ده چې دا حکومت یو حکومت نه ده، دا دوه حکومتونه دي، دلته دوه مشران دي، 50-50% یې سره تقسیم کړل او د اشرف غنی برخه خو لا هم ضعیفه ده، ځکه چې ډاکټر عبدالله هر څوک چې راوستل هغه د جمعیت نفر دي او یا جمعیت ته وفادار نفر دي. رئیس جمهور خو درې تیمونه لرل، هغه تیمونه ټول یو هم ورسره پاتې نه شو، ټول لاړل په خپله مخه. دا څو کسان چې راوستلی دي، دا هم د بدیانې راوستلی دي، نور خلک دي، ځینې حتی په انتخاباتو کې د ده پر ضد خبرې کولې، هغو ته اوس جګې په چوکۍ ورکړي. نو
تشکر.
اختلافات په حکومت کې شته، په دې صورت سره بالکل صحیح ده اختلافات شته، لیکن تاسو وګورئ په دا دوه نیمو کالو کې څومره کار شوی ده په دې حکومت کې، په دې مات ګډ حکومت کې. ډېر زر به مونږ پاکستان ته احتیاج نه لرو چې کراچۍ بنده را باندې خلاصوي او تړي، او ډېر زر به
مونږ
او مخپله به د اروپا سره وصلېږو په ریل باندې. دغه غټې غټې پروژې دي چې دا حکومت لاسته راوړنی دي.
تشکر صاحب. خب جنرال صاحب محترم، آقای عتیق الله امرخیل صاحب، چند سال به شما راجی بود، لطفا کوتاه کوتاه جواب بدین که باز به پتمن صاحب هم وقت بانه در قسمت اوازه.
بر ما دو سوال راجی بود، یکی از غور بود و یکی هم از هلمند بود. همیشان در باره ضعف نیروهای امنیتی ما گفتن. بیاین که امیر سیسا بکنیم بیا از کجا ضعف به وجود آمده و چرا ضعف برطرف نمیشه. در دو حالت ضعف به وجود میشه. چرا؟ اردو متشکل است از قوای انسانی و تکنیک معربوی. در قوای انسانی ما شما ببینین که اگر شما از بالا تا پایین چین ما دیجا تقریبا 80% تا 70% قماندانای اردو را پلیس و امنیت میشناسن. و اگر شما ببینین که ما پیشتر باز گفتم یک دفعه دیگه تکرار میکنم، تا زمانی که امی مداخلات وجود داشته باشه و امی فرمایش وجود داشته باشه که فلانی را تعیین کو، فلانی را دیوجه جای بده و ای باز شکایت ها موجود باشه که بکت ما 50-50% تقسیم نشده، یک مرض بسیار بدی دیگری هست، ما یک بسیار دفاع را برای شما مثال میتونم، چی رقم تقسیم میکنی؟ وزیر دفاع را بی یک نفر است؟ لوید رسیزم از جمعیت است، رئیس اپراسیونم از جمعیت است، رئیس تعلیم تربیه از جمعیت است و رئیس چیزم از جمعیت است. خیلی دیگه چی میخواین؟ دیگه مداخله چی تو چی ضرورت است؟ بیاین که ریاست عمومی امنیت ملی رو ببینیم. یک چیزی در استانگزه صاحب است، معاونیش از کجا است؟ مربوط کی است؟ و کی را تعیین کرده؟ در حالی که بسیار با جرأت باید بگویم بدون ترس. آیا تو شما شنیدین در اردو یا در یک پلیس پدرش بمره بچهش دگر جنرال بساز؟ در کدام قانون است؟ در کدام اصول است؟ اصول خامی بود بود که ما مکتب عربی 16 می خواندیم، عربی پانتون می خواندیم، کورسای متعدد تقیم می کردیم، تا ارکان حربی را می رسید باز یک نفر جای می گید. معلوم نیست از کجا می آید، دگر جنرال شده، استر جنرال شده، راستن برش داده شده که بچه فلانی است، نواسی فلانی است، از قوم فلانی است، جای فلانی است. این در کدام اردو است؟ در کدام جای است؟ و دیگه مسئله که برادر ما از هلمند گفت، راستم میگه. در دیر اشتیا خبره وی رشتیا وی تاسی گوری دی سوریه مخالفین تا بهترین سلا امریکا ورکی، بهترین سلا دی روسی مخالفین تا ورکی. زیر پقوان تنقید نلرم دی روسی مخالفین.
امن خیل سدی موضوع را ما یک چند لحظه بعد کوشش میکنیم که با آقای دولت وزیری امی سوالا را ترک کنیم. از او خاطر بیاین بر آقای پتمن یک موقع بتیم. آقای پتمن شما کلگی را با حوصله شنیدین. بله بله،
سوال تکمیل نکردم.
خب خیر باشه، او را باز ما میگیریم، پسان دولت وزیری را که دعوت کردیم باز که شما دیالوگ بکنین. خب پتمن صاحب محترم، حالا به خاطر زمینه سازی بسل بعض نقاط دیگر هم ما باید فراموش نکنیم یا کسایی که طرح میکنن مثلا از نقطه نظر بین المللی به مسئله صلح یک نگاه باید شوه، یعنی مبارزه با تروریسم و گپا، ورزی که در سطح جهانی هم ایوازی که گپا خوب شده بره خرابتر شده میره. نی حالا این در ایران هم بله. آقای شیبر به خلم رسان بیشده بله. اونجا هم دی... خبرها رو میدادی
او در ایران ایران بله. که هم اقدر پرون حمله واسواله
بله بله.
در اختلاف
البته شوخی میکنم مالا من نگه بله.
عربستان قطر بنده اتهام پوری بله. کرده چیده داعش بله. تو گته بنده بله. حالی زیده بله. که
خب بنال پتمن شیب منایسی یک نفر که در یک جبه ملی نوین یک حزب مخالف هم با تجربه سیب شما امی کل مسائل که ضرور است به یک سال اول زمینه بین‌المللی را یک از نظر بگذرانین، دوم زمینه منطقوی ما هم چندان چیز نیست، این منطقه را هم یک از نظر بگذرانین، بعضی دوستای ما و شما را هم یک از نظر بگذرانین، عوضی که زمینه به اصول خوبتر شده بره این خرابتر شده میره. حالا شما این را چطور میتونین خوب بسازین؟ نظرتان را بیریم سیب.
بعد اکثرا به نظریت شما موافق هستم. به طور مثال حمله که دیروز در تهران صورت گرفت یک فصل جدیدی داعش باز میکنند که این برای افغانستان سخت ضررناک است، بخاطر ازی که وقت در ایران حمله شوه داعش اونا به مهدف خود میرسه و پایگاهشان افغانستان و بالاخره هم عواقبشان ما شما میفهمیم. جوی منطقوی، جوی بین المللی و جوی داخلی افغانستان باید سازگار با صلح شوه. ما با پایداری این منطق خود که برای صلح داریم اول باید یک جوی داخلی در افغانستان ساخته شود، فضای سیاسی داخل افغانستان طوری عیار شود که تمام ما موافقه کنیم که صلح می خواهیم و این صلح با اساس اینمی مکانیزم اینمی ارزش ها با برشان تبلیغ وسیع و متداویم صورت بگیره. ما نمیتونیم با برخوردهای وقفهی صلح با افغانستان بریم، یک استراتژی که متداویم باشه. تداوم داخلی باعث میشه که ما تداوم منطقوی را با بین بریم، یعنی همسایه های خود و کشورهای منطقه را که تهدید برشان متوجه است بالاخره قانع بسازیم که این تنها برای افغانستان نیست، ولی افغانستان میتونه طوری که در جنگ زیاد تلفات دیده صلح هم برای شما تشریح کنه که شما از تجربه افغانستان استفاده کنید، نگذارین که جنگ برای شما به اگر افغانستان صلح به جنگ برای شما نمیاید.
بله همین موضوع همین پتمن صاحب ما یک مصاحبه مختصر داشتیم با آقای بنی صدر سابق رئیس جمهور ایران در روی حادثه دیروز ازش یک سوالات داشتیم، یک قسمت از او صدار آقای شیبر جدا بله. کرده بشنیم با هم.
رژیم ایران در منطقه در 6 جنگ شرکت داره، یکیش جنگ از راه ترور است، بنابراین وقتی همچه جنگی هست و در کشورهای منطقه و بیرون منطقه همین ترور انجام میگیره نمیشود مرزهای کشور رو بست، خواهی نخواهی این گونه اعمال تروریستی در ایران هم انجام میگیره.
بله پتمن صاحب شنیدین آقای بنی صدر او هم آدم با تجربه سیاستمدار است و البته طرف ایران رسمی های ایران این اتهامات رد میکنن که گویا آنها دست ندارن در حمایه از تروریسم منطقه و بین المللی، منتها آقای بنی صدر میگه که ایران در یک 6 جنگ خو بسلات دخیل است و از 6 جنگ یکیشم مسئله تروریسم است. وقتی که ایران سب دیتر یک مشکلات باشه از طرف پاکستان هم چندان سب در پوست پاک وری معلوم نمیشه سب چطور کنیم که تزیا سب چی خواهد کنیم ما شما؟
خب ما گفتیم وقتی میگیم سیاست های داخلی منظم شوه با ایران و پاکستان و روسیه و ایالات دوستای بین المللی که در افغانستان حضور داره، از دیدگاه یک منطق واحد صحبت شوه، موضوع برشان تشریح شوه که از تجربه ما استفاده کنین، شما سر خود تجربه نکنین و امی بس است که افغانستان پایمال شد، افغانستان امی تلفات انسانی و مادی را دادن، شما اینمی جنگ میه به طرفتان که قبلا مثال دادم. پاکستان هم در حالت نیست که از تروریسم با امن باشه، ولی شاید مفادشان بیشتر از این باشه که تلفات میتن و همچنان سایر کشورهایی که در منطقه وجود دارد به نوبت مرض برشان میرسه. ما براتان یک مثال میتیم، مثلا امروز جنگ است در پچیر آگام، طالب با مردم یک جای شده علیه داعش می جنگد. حکومت حضور نداره. ببینین بعض حادثات بعض گروه ها را تقویه می کنن. اگر همی حالت پیش بره طالب جان می گیره. و خاطر از اینکه وقتی که افراد که خیزش مردمی با طالب ها یک داشته داره علیه داعش می جنگد. جنگ حمله که در تهران صورت گرفته شاید باعث ازی شود که با طالبا کمک بیشتر کنه تا داعش در افغانستان بزمحل بسازه. همچو حوادث دیگه اگر این جنگ یک بار از سرحدات افغانستان بیرون شد افغانستان خوبتر نمی سازه، برخلاف افغانستان خرابتر می سازه. حکومت افغانستان باید درک کنه، دوستای بین المللی ما باید درک کنه که اگر شما جنگ با کشورهای دیگر را میکشانید افغانستان زیادتر به تباهی میرد. ما از تمرکز جنگ رهایی پیدا نمی کنیم، برخلاف
یعنی پتمن
با گروه های متوجه
بشه. یعنی تاسو د افغانستان حکومت او نړیوال تور نه ویسی د افغانستان له سرحداتو جګړه باسی؟
یو احتمال موجود ده، موږ نه تور نه ودی، اما که دغه سی فضا دلته سول را نشي، مثلا په ایران باندې حمله، زه د دې ویر لرم چې په ایران باندې حمله تشدید شي هغه کېدای شي په افغانستان کې طالبان تقویه کړي. وخت چې طالبان تقویه شي د دې قیمت به څوک ورکوي؟ د دې قیمت به موږ ورکوو. همداسې که تاسې په ازبکستان کې، په تاجکستان کې او په نورو هیوادونو کې د داعش حملې شي، هغوی راځي په دې خاطر چې نور خلک د داعش سره د مقابلې توان نه لري، طالبان یې لري. دا پخپله د یوې بلې ډلې د تقویې باعث کېږي. دلته دی چې هماغه تشویش چې د داعش د نړیوالتوب نه موجود و بیا د افغانستان د جنگ مرکز ګرځي، تلفات موږ ورکوو. نو په دې لحاظ باندې موږ نړیوالو ته، د منطقې هیوادونو ته او پخپله د افغانستان حکومت ته د دې وړاندیز کوو چې موضوع اساسي اړخونه تشریکی مقطعی برخورد د سولې سره ونه کی، اساسي برخورد وکي تر څو په منطقه کې افغانستان کې سوله، په منطقه کې سوله د دې اهمیت تشریکی او افغانستان د داسې یو محوري هیواد په توګه باندې راولي چې نړیوال د جنگ په ختمولو کې د افغانانو سره مرسته وکړي او بالاخره موږ د جنگ د مرکز په ځای د همکاریو د مرکز په باندې تبدیل شو او د افغانستان وچې د تروریزم مخه ونیسي، افغانستان د مرکز مخه ونیسي.
خب مشتاق صاحب محترم، در قسمت اول یک پنج دقیقه داریم بعد از خبرها، در قسمت دوم دوباره روی از این مسائل صحبت ادامه میتیم. منتها در قسمت اول صاحب، ما یک وقت مسئله شوروی در افغانستان که شد مسئله افغانستان مسئله حاد روز بود، پس آنا باز مسئله ایران، جنگ ایران عراق برآمد، باز گفتیم والا توجه جهانی از افغانستان دور شد، باز هم قسمی سب روز به روز مسائل زیاد شده رفت و مسئله افغانستان درجه دو، درجه سه و درجه چهار و حال عینی مسئله قطر هم برم درجه ده شده. دهت یک شرایط سب چطور میتونیم ما توجه جهانی را جلب بکنیم از و در حال است که کانفرانس در داخل میشه، منتها ما مظاهره میکنیم ایوازی که از این کانفرانس یک نتیجه مثبت بگیریم، توجه رو بازم به اتفاقی خود ما جلب میکنیم. سیب دهیت شرایط چطور میتونیم که زمینه را به صلح مساعد بسازیم؟ چطور میشه که کل ما یک صدا یک نوع صحبت ها بکنیم سیب؟
بله، امی یک روز بعد از انفلاق ترینر کلان گلاری بسیار کلان، ما خودم که مظاهره که شروع شد توقع مایی بود که افغانا به یک صدا باید همدردی خود نشان بتن، علم خود نشان بتن، تأثیر خود نشان بتن و بگوین که این حمله را کی کرده و چرا این حمله سر ما میشه. ایواز از این یک قسمت مردم براجه به ضد پشتون ها شعار دادن، یک قسمت دیگه بر ضد امریکا شعار داد، یک قسمت دیگه به ضد دیگه ممالک شعار داد. به این رقم مشکلات ها هست در مملکت ما. متاسفانه مردم ما 30 سال در خارج رفتن، بعد از اون پس آمدن، اکثرشان همراه ایران، همراه پاکستان، همراه روسا، همراه امریکایا و دیگه اینا تماس دارن و نظر اونا را در افغانستان اینا پیاده میکنن، مخالفت ما از درون یکی هم این دلیل است. و دیگه طور است که امی کنفرانسی که در کابل شد، این کنفرانس اول است و این یک پروسه کابل است که دوام پیدا میکنه و به می ترتیب خود رئیس جمهور مثل که گفت که در کنفرانس هایی که دیگه ممالک شده بر افغانستان کدام نتیجه نداده، ما باید این چیز بسازیم، افغان محور بسازیم و ما خود ما باید در این کنفرانس بادزی اشتراک بکنیم تا بتانیم که به یک نتیجه برسیم.
بله. تشکر امیج مستاق صاحب محترم. امیج امرخیل صاحب هم یک دقیقه وقت بتیم که هر قدر از نقطه نظر نظامی قوی هم باشین، سیب تا مردم یک صدا در پشتان استاد نشه، در هیچ جبه نمیتونین موافق شوین. نیست چطور شوه که ای کل چیزها را سیب هم صدا بسازیم؟
میبینین یک اصل در نظامی همین است که مردم از نظامی ها پشتیبانی میکنه، او را تکمیل بکنه. انسان ها در جنگ از بین میره، کی او را تکمیل میکنه؟ اینی مردمان اولس برش میگی، ملت برش میگی، همی تکمیلش میکنه. ولی اگر اینا با دولت نباشه، اینا از دولت دور باشه و ما به اتفاقی را به حدی که ما شما میبینیم در می روزای آخر ببینیم که شما چقدر به اتفاقی را میبینیم، بالای نیروهای امنیتی حمله میشه، نیروهای امنیتی را بی کفایت میگن، دولت بی کفایت میگن، اشخاص با تجربه رو میگه پس کنین. خامی شخص تجربه پیدا کرده موجه برازی که پیش ببره، شما یک کسی دیگر در اوجه میارین، افغانستان رو به عقب میبرین. این حالات اگر در کشور باشه، این کشور هیچ وقت نه جنگ برده میتونه، نه ترقی را برده میتونه، نه روی صلح و آرامی را دیده میتونه. تا که مردم به دولت یک جای نشوند، بین خود اتفاق پیدا نکنن. اقوام هست در افغانستان، ولی مانا ازیره نداره که ما بعد در اقوام دشمنی رو بکنیم. این باعث جنگ داخلی میشه، باعث خونریزی میشه. بار بار گفته شده، تجربه شده، کسانی که این مسائل دامن میزنه جوی خون روان میکنه. بناند ما از تقاضا را از همه کس همیره میکنم، اگر میخواین که از امی مشکلات خلاص شوین، از امی بدبختی خلاص شوین، طرف صلح برین، بیاین اتفاق کنین، اتحاد کنین، یک رنگی بکنین.